द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده نن د اتوار ورځ 2023 کال د فروری 20مه نیټه ده د ډیوا خبری خبرونه کې درته ز سمینا احسن هرکلی وم تازه او مهم خبرونه او په مهمو موضوعاتو تفصیلی ریپورتونه با په دې خبری خبرونه کې تاسو وړاندې کوو خلاول غوښی د خبرونو سرټکو ته د یوکرين په حقلا تازه ریپورتونه وای د ملک په دویم غټ خار خارکیف کې بیګاش په اولسی ودانو باندې د بمباری نه پس په لارو کوڅو کې سخته جګړه روانه ده د ملک صدر تر مخه روس وسته امبولانسونو په شمول هر یو سیس په نخه کوي بل خو د مذاکراتو د پاره د زی په سر د یوکرين او روس ترمنز په خبرو اترو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی د ملګری ملتونو سکیورټی کونسل بنان د ایتوار پورس په یوکرين د روسي يرغل په سر خصوصي غونډې د پاره رائے ورکړي د ووټ منځوريته په صورت کې به سبا له د جنرال اسمبلی خصوصي غونډه کېدای شي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن او سپین بولدک پولا سلو ورځې پس بیا نه پرانستل شوې دغه پولا د دوه ملکونو ترمنځ په پولا دنخطي پس افغان طالبانو بند کړی و او د پاکستان او افغانستان ترمنځ شریک تجارتي خونی ویلې د دوه ملکونو ترمنځ تجارت د یو ارب ډالرو نه هم راخته شوې ده سرټکی تاسو اوریدل موږ سره اوسې وړاندې کاوست خبرونو تفصیل د یوکرين په حقلا تازه ریپورتونه وايي یره زیاتې شوې چې روس د فوزي اهدافو په ځای نور ځایونه هم په نخښه کولای شي نن د یوکرين دویم غټ خار خارکیف نه راغلي ریپورتونو تر مخه مقامي خلک وايي بیګاشپا د عامو خلکو د اوسېدو په ځایونو شیلینګ نه پس روسي فوزونو سره په لارو کوڅو کې جګړه شروع شوې ده د یوکرين صدر ولادیمیر زيلنسکي په کیف او نورو ځایونو کې د جګړې په حق لا ویلي روسي فوزونه د عامو خلکو ځایونه په نخښه کوي او روس وس په هر یو سیس حمله کوي بلخوا د یوکرين او روس ترمنځ د امن خبرو اترو کې د زی په سر د اختلاف په سبب هیڅ پرمختګ ونه شو د یوکرين صدارتي صلاحکار خبريالانو ته ویلي روسي وفد بیلاروس ته رسیدلی خو د یوکرين صدر په بیلاروس کې د روس خبرو اترو وړاندې رد کړی دی هغه زیات کړه یوکرين په هر یو بل ځای کې خبرو ته تیار دی یاد دی وی یوکرين د خبرو د پاره او وارسا یاد کړي وو خو روس د غوړاندې ضرورت کړي وو د یوکرين فوز دا داوا هم کوي د روس ګنشمیر فوزي جازونه هلیکاپټرې او ټانکونه تبا کړی دي او درې وزر پوری روسی فوزیانې وجلې دي او ځینینی ولې هم دي خو د دې ریپورتونو تصدیق په آزادو ذرایو نشي کېده د یو ان سکیورټی کونسل باندې په بیړنی توګه رائے ورکړي چې د یو سل درې نوي ملکونو د یو ان جنرال اسمبلی خصوصي غونډه سبا یعنی د ګل پورز راو بلل شي دغه خصوصي غونډه به په یوکرين د روسي يرغل پس رابلل کیږي د یو ان سکیورټی کونسل د 15 غړو د رائے ورکولو عمل رسمي دی ځکه 15 مستقل غړي روس چین فرانس برتانیا او امریکا به د ووټ ردولو یا ویټو خپل اختیار نشي استعمالولی د دې منزورې د پاره به د نه هاوټونو ضرورت وي او تمه ده دا به منزور شي د 1955 نه راپدې خو وسپورې د یو ان جنرال اسمبلی د غشان لس بیړنۍ غونډې رابلل شوې دي د یوکرين په سر دغه غونډه د راغختلو خواص پس ته حقیقت شوې ده چې د جمعې په ورځ روس د یو ان سکیورټی کونسل مسوده رد یا ویټو کړی و د دینه علاوه امریکای د فرانس جرمنی اټلی برتانیا او کینیډا سره په ګډه اعلان وکړو چې د روس زینی بانکونه به د سویف په نوم د بانکي نظام نه وباسي دا هغه سیستم دی چې د نړۍ زرګونو بانکونه د یو بل سره تړلې دي وایټ هاوس د شنبه یا خالی پورز ناوخته په یو ګډه خبر پاڼه کې وویل چې د دې اعلان سره به دا خبره باوري شي چې دغه روسی بانکونه د نړیوال مالی نظام نه لریشی او په نړیوال کچه فعالیت ودرېږي د یوکرين صدر ولادیمیر زيلنسکي د دې تازه اعلان په اړه لاس نه دی ویلي خو د دې نوړاندې د شنبه یا خالی پورز وختي په ویډیو پیغام کې د زینو یورپی هوادونو لخوا سویفت نه د روس د ایستلو هرکلی کړی وو د اقتصادي چارو په هانوای کې روس د سویفت نظام نه اوستل شو نو د دې سره بعد د ملک د بانکونو نظام اغیزمند شي په نړیوال کچه به فندونو ته رسایي ګران شي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن او سپین بولدک پولا سلو ورځې پس بیا نه پرانستل شو دغه پولا د دوه ملکونو ترمنځ په پولا دنخطي پس افغان طالبانو بند کړی و پاکستان لخوا قبایلی مشران او علما د پولې د پرانستلو په سر خبرو د پاره افغانستان ته تللی وو او د طالب مشرانو سره خبري وکړې چې په نتیجه کې دغه پولا نن سهار بیا پرانستل شو اخوا د پاکستان سرکاري کمیټې تا ویل شوې دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کلیز تجارت حجم د 2.5 اربو ډالرونه په خکته تللی دی او وسو دوانو ملکونو ترمنځ په کال کې د 1 ارب ډالرونه هم کم تجارت کیږي. د پاکستان او افغانستان د ګډې تجارتي خونې لخوا د پاکستان د قومي اسمبلی د سپیکر په مشرۍ جوړې د افغانستان په حق لا ځانګړې کمیټې ته په خپل لیګلی ریپورت کې ویل شوی چې وست افغانستان په مارکیټ کې ایران او نورو ملکونو ته د خپل کاروباري فعالیتونو پراخولو سہولیت ترلاسه دي. ریپورت کې ویل شوی چې په تجارتي مالونو لوړ ګمرکونه او ټیکسونه د غیر ضروري کاغذونو جوړول او د ترانزیټي اسانتیاو د نشوالي په سبب باندې هم د دوانو ملکونو ترمنځ په تجارت باندې اثر کړسیدلې ده. د غا ریپورت کې د تجارت د کچې لوړولو د پاره د بانکونو نظام او ټیکسونو کې د اصلاحاتو سره سره په پولا او خټو کې د اسانتیاو پیدا کولو وړاندیزونه هم شوې دي او ویل شوی تر څو چې افغانستان کې د بانک نظام په مکمل توګه فعال شوی نه تر هغه پکاردا چې تاجرانو ته د دریمګړي هیواد دلاري د پیسو ادا کولو اسانه ورکړي شي. او دا تر دې دمه مهم خبرونه
دا د VOA دی واخ پرونه ده. موږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویبپاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر ID ده @voadiwa.
ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دیوه ده. مهم خبرونه تاسو واوریدل. زه بختور شایم ورزو د مهمو رپورټونو په لور. قدرمن اوریدونکو څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، د روس لخوا د یوکرين پایتخت کیف خار نیولو کې د مزاحمت په وجه ویرې سیبا شوې دي چې روسي ځواکونه به په اولسي ځینو بریدونه زیات کړي او ناتر سبمباره به شروع کړي. بلخوا د ملګرو ملتونو امنیتي شورا نن د یوکرين په سر د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې رابللو لپاره ووټ اچوي. په دې اړه تفصیل د ډیور رادیو همکار ارباب محمود علي په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د یوکرين د سرخار کایو نیولو کې روس د خار د محافظینو لخوا د سخت مزاحمت سره مخ شوې دي او یې پیدا شوې دي چې کرملن به په ولسی ځایونو بریدونه سیوا کړي او ناتر سره بمباره به شروع کړي. ځنی اهم ولسی ځایونه په نخښه کړل شوې دي او د یوکرين پوز ویلي دي چې دوی د نږدې ډیم یا د اوبو ډب په نخښه کولو لپاره میزایل په لاره کې تباه کړی دی. دوی وایي که دغه ډیم په میزایلو لګېدلی و نو نږدې علاقې به د سیلاب سره مخ شوې وي او د اوبو ماهرین وایي دی بیا د کایو جنوب مغربي سیمه کې جوهري بجلیګر هم متاثر کولی شو. د یوکرين چارواکو ویلي دي چې د روس ځواکونو په کایو کې د تابکاری د ګند ځای کولو ځای هم په نخښه کړی دی. روس د خالی پورز د کایو خار په جنوب مغربي سیمه کې د تیلو یو ډیپو هم په نخښه کړی دی. ځایي اوسیدونکو وای د یوکرين ځواکونه سرخار ته ورننوتی د ورانکارو او د روس د خصوصي ځواکونو سره په جګړه کې نښتی دي. د یوکرين چارواکي وای د روس د يرغل شروع کېدل را په دی خو د ماشومانو په ګډون شاوخوا 190 عام کسان وژل شوی دي، خو زیاتوي د شمیره سیوا کېدل هم شي. د یوکرين پوز ویلي دي چې دوی روس ته ډیر تاوان ور اړولې دي او زیاتوي چې د روس شپاړس جنگي جزونه، اتلس هلیکاپټر، یو سل دوه ټینکونه، 1500 پوزی ګاډي او د بلک 1 په نوم د میزایلو نظام یې ور لحم تباه کړی دی. د یوکرين پوز وای دوی د روس 3000 پوزیان وژل دي او نږدې 200 نیبل هم دي. وایس اف امریکا هڅه کړي خو د دیش میرود د داوو پخلی یې نه دی کړی. د اتوار په سهار د یوکرين ځواکونو د کایو په شمال غربي سیمه کې یو پل په بمونو الوزول دي چې ورسره د روس د ځواکونو مخکې ورتګ ودروي. د یوکرين صدرتي مشاور مخایلو پودولیک خبریالانو ته ویلي دي چې د سولې د خبرو اترو لپاره د روس پلاوی د بیلاروس ګومیل ته ورسېدل دي، خو د یوکرين صدر ولادیمیر زلنسکی په بیلاروس کې د خبرو اترو د روس وړاندیز رد کړی دی. مشاور ویلي دي چې زلنسکی د بیلاروس نه علاوه بل ځای کې خبرو ته راضي دي او د ورسا نوم یې تجویز کړی، خو بیا روس د غزه کې خبرې رد کړې دي. د اتوار پر زلنسکی په یو بیان کې ویلي دي چې 13 شپه په کایو او د هیواد په نور علاقو کې بد جګړه روانه ده. د ویلي دي چې روس په هغو ولسی ځایونو باندې بریدونه کوي چرته چې د دوی پوز وجود نه لري. زلنسکی په بیان کې ویلي دي چې روس یو ځای هم نه دی پرېښودلی او هر څه په نخښه کوي، ان تر دې چې امبولانس هم ترې نه دی پاتې. د یوکرين په دویم نمبر باندې د غټ خار خار کې اوسیدونکو ویلي دي چې د خار په لارو کوڅو کې توده جګړه روانه ده او د روس د مزدکني ځواکونو وړاندې په رهایشي علاقو بمبارش شوې دي. خارکیو خار ته د روس د پرمختګ باوجود د یوکرين مقامي کمانډرانو ویلي دي دوی به سخت مزاحمت کوي. د زیلنسکي مشاور ویلي دي چې د هوست میل سره نږدې یا د چچن د خصوصي ځواکونو کانوای معلومه کړې او تباه کړې ده. د وایس اف امریکا خبریال ویلي چې په سیمه کې خلک د بنیادي ضرورتونو د کمی سره مخ دي او په ډیرو سټورونو کې د خوراک او نور ضروري شیان ختم شوي دي. مغربي څلونکو وایي د روس په یوکرين د یرقل 2.5% وروسته هم 80% علاقه د یوکرين سره ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یو این ایچ سی آر ویل دي چې د یوکرين نه نږدې 2,00,000 خلکو ګاونډي ملکونو ته کډې کړې دي. دغسې لا نور ډېر په لارو کې دي. بلې خوا د ملګرو ملتونو امنیتي شورا نن د اتوار په ورځ رای اچوي چې د یوکرين په اړه د ملګرو ملتونو د یو سل 93 ملکونو عمومي غونډه راوبللی شي. د امنیتي شورا په وروستۍ غونډه کې روس یوکرين کې د مداخلت په اړه یو قرارداد وچو کړی و. ارباب محمود علي، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
ګران اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا دیوا ده. ورزو بل مهم رپورت په لور. د روس لخوا په یوکرين د حمله په ضد د نیویار ښار د سیلګری مهم مرکز ټایم سکوئر کې احتجاجي مظاهره شوې ده چې پکې غوښتنه شوې چې په کار د نړۍ د روس په ضد یو اواز شي او د یوکرين ولسته د تباهۍ نه بچ کړي. د نیویارک نه د ډیور ډیو خبريال فضل الله په دې اړه نور تفصيل په خپل رپورت کې وایي.
د روس لخوا په یوکرين د حمله په ضد د نیویارک په ټایم سکوئر کې لوی احتجاجي مظاهره شوه چې پکې په امریکا کې میشي یوکرينی وګړو او نور ګڼ شمېر ځایي خلکو ګډون وکړو. دوی په لاسو کې لیکل شوې نارې نیولې وې چې پرې د جنگ په ضد نارې لیکل شوې وې. د دې ترڅنګ دوی د روس لخوا برید وغندلو او غوښتنه یې وکړه چې د یوکرينی ولس وژنه دې بند کړي شي. په دې مظاهره کې موجود یو یوکرینی وګړي وکالي شلواس کرویل، هغه له 2 کالو راسې په امریکا کې ژوند کوي خو اوس د دې کام په خطر کې دی. په هیواد کې برید شوی دی او کام یې په مشکل کې دی. دوی به هر ممکن کوشش کوي چې د کام آواز جوړ شي.
موږ به خبره کوو، موږ به چغې وهو ترڅو زموږ آواز واورېدل شي. یوکرینی قام محفوظ سی او داسې د نړۍ مستقبل محفوظ سی. دا وخت زه د امریکای کانګرس او امریکای ولسمشر نه هم غوښتنه کوم چې باید معاشي تاوانونه ومني چې داسې د نړۍ ستونزې هواري سي. کچري نړۍ د اټمی جنگ خطر ختمول غواړي نو نن یوکرینی ولس بچ کړي. هم هغه رنګ لکه څنګه چې زموږ قام یو ځل تاسو بچ کړي وو.
په مظاهره کې موجود یوې مېرمن جولیا شیزاس کر وویل چې دوی یوازې د یوکرین نه بلکې ټول مشرقي یورپ سره ولاړ دي، ځکه چې دغه ټوله منطقه د روس د حملې له وجې د خطر سره مخ ده.
موږ دا هیله لرو چې ملټی نېشنل کمپنۍ او هیوادونه به د روس بایکاټ کوي، ځکه چې دا هر سبا یو ځل او د همیش لپاره ودرول وي. دا حالات موږ په 2008 کې هم ولیدل چې کله روس په جارجیا حمله وکړه، خو دا عمل هلته ونه درید او تر یوکرینه ورسید. له دې وروسته به یورپ وي باید دې ته د پای ټکی کېښودل شي.
امریکا کې میشي او بل یوکرینی پاوچومان وویل دوی د روس د زورورتیا په ضد راوتلي دي، ځکه چې هلته د دوی ولس بی ګناه وژل کیږي.
هغه زموږ خلک وژني، زموږ ازادي تروړل غواړي او موږ د دې په ضد نن احتجاج کوو. موږ به کله هم چاته د خپل ازادۍ د ختمولو واک ورنه کړو او صدر پوتین به له یوکرين ځغلوو. موږ نړۍ ژغورل غواړو، ځکه چې دا عمل به تر اوکراینه محدود نه وي او مغرب ته به خوریږي. دا د درېمې نړیوالې جګړې پایل هم کېدای شي.
د یاد ور د چیروز د فروری په 23 په یوکرين د حمله اعلان کړی وو او د دواړو هیوادونو لخوا یو بل ته د لوی زیان رسولو ادعا وکیږي. د یوکرين د صحت وزیر ویکتور لیاشکو په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د روس په حملو کې تر دې دمه د درې ماشومان په شمول 193 کسان مړه او د زر نه زیات جوبل شوی دی. امریکای د جمی پر ورځ اعلان کړی د روس د صدر ولادیمیر پوتین او د بهرنیو چارو وزیر اساسي تړي له دې وړاندې د غام یورپین یونین او برطانیې پورته کړی و. د روس د صدر او بهرنیو چارو وزیر پر ضد دغه ګامونه په داسې حال کې پورته کړی شوي چې په نړیواله کچه هیوادونه په یوکرین د حملې په سر د روس د حکومت پر ضد د بندیزونو لګولو هڅې کوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د بهرنیو چارو وزارت ته د جمعې په ورځ د یوکرین سره پوځي مرستو لپاره $3.5 میلیون اعلان هم کړی دی. فضل الله، وایس آف امریکا، دیوا، نیویارک.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده voadnews.com.
ګران اوریدونکو، دا د وایس آف امریکا دی بده ورزو بل مهم ریپورت پلور. نن د امریکای او د نړۍ په اخبارونو کې د یوکرین د کشالې په اړه باندې څه خبرونه راغلي دي. د ډیور ریډیو همکار مختار خلیل د نن ورځې ورسپانو ته کتنه کړې ده او تاسو د پاره دغه تفصيلي ریپورت جوړ کړل. راځي چې په ګډه واورو.
د امریکای په وال سټریټ جرنل اخبار کې د پاکستان د وزیر اعظم د عمران خان د روس په دوره یو تفصیلی معلوماتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط ته د صدر پوتین د یوازې کولو د کوششونو باوجود د پاکستان مشر د روس دوره وکا. وال سټریټ جرنل د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې پروانه هفته کې په یوکرين د روس د حمله په حق له تفسیرو کې د پاکستان وزیر اعظم ډیر په ښکارا ټکو کې یادېږي. عمران خان د غربي ملکونو لخوا د صدر پوتین د ځان لکولو د کوششونو باوجود د روس د خپل دورې کولو خپل ضد پوره کو. د عمران خان په تیر زیارت ماسکو ته د رسیدونه یو څو غنټې پس صدر پوتین د یوکرين نه د دوه ویلو شوو سیمو د تسلیمولو اعلان وکړ او خپل فوج ته د کار روایه کولو حکم وکړ. د زیارت په ورځ په اوکرين د روس د مکمل حمله شروع کېدون لک سات پس ولادیمیر پوتین او عمران خان په کرملن کې ملاقات وکړ. ورستو د پاکستان حکومت خپل یو بیان کې په اوکرين د روس په حمله د بد ویلو نه ډډه وکړه. وزیر اعظم عمران خان د روس او اوکرين ترمنځ په موجوده حالاتو خپل یو بیان کې افسوس ښکاره کړی دی او ویلي دي چې د پاکستان امیدو چې د سفارتکارۍ په ذریعه د جنگ مخنیوي کېدای شو. د پاکستان چارواکي وایي چې د عمران خان د دوري فیصله د اوکرين د لانجې راپورته کېدونه ډیر وړاندې شوی و چې مقصد یې د توانایي په مت کې د دواړو ملکونو یو بل سره ملګرتیا کول دي. وال سټریټ جرنل لیکي چې پاکستان د تیرو څو کلونو راسي امریکای سره د خرابو تعلقاتو د اثراتو د ختمولو او د روس د زور دفاعي اتحادي او د خپل ازلي دشمن د هندستان د ځایني وو د پاره روس ته ډیر ورنږدې شوی دی. د ډیرو تجزیه نگارانو او د خارجي واکو پنیز د عمران خان په ماسکو کې د موجودګۍ نه پوتین دا فائدہ واخیسته چې دنیا ته دا خبره ښکاره کا چې د خپل عام زیست روزګار کوي او د یوکرين د اړې غړيګيني په د هیڅ اثر نه دی شوی. خوزینو تفسیر نگارانو ویلی دی چې پاکستان په ډیره خاموشه سره د روس د حمله تایید کړی دی. واشنگتن کې د دانشورانو په ویلسن سنټر کې د ایشیا د پروګرام ډیپټي ډایریکټر مایکل کوګلمن وایي چې یو داسې مشر سره د جوړ تازه کولو او هغه سره په خوا کې د کیناستو په مرسته کې که هر څومره دلیلونه پیش کړی شي چې سوګنټي وړاندې په بل یو ملک زبردست حمله کړی وي نو دغه ټول دلیلونه ځای نه نیسي. مایکل کوګلمن زیاته کا چې ولادیمیر پوتین د عمران خان په داسې وخت کې ځان سره خوا کې د کینولونه لوی فائدہ واخیسته هر کله چې د دنیا زیات ملکونه پوتین تنها کول غواړي. د امریکای د خارجه چارو محکمې ویلي دي چې دا د هر ملک ذمہواری ده چې په اوکرين د روس د یرغل غندنه وکړي. د امریکای سترو چارواکو هم د پاکستان خپل همسنګو چارواکو ته د عمران خان د دورې نوړاندې پیغامونه لیږلي وو. خو د پاکستان د خارجه چارو وزیر وایي چې پاکستان د امریکای د ټولو پیغامونو جواب کړی دی. وال سټریټ جرنل لیکي چې روس او پاکستان د ډیر وخت نه خپلو کې ورانو. د سوړ جنگ په دور کې پاکستان د امریکای اتحادي هر کله چې هندستان او روس ډیر زیات خواغو. پاکستان د کال 1980 په لسیده کې د امریکای په امداد افغانستان کې د روس مخه ونیولا، خو چین سره د هندستان د تعلقاتو خرابېدو له سبب یو طرف ته هندستان امریکای لاړو او بل طرف ته افغانستان کې د طالبانو په پټ پناه امداد کولو امریکا د پاکستان نخوا بدی شو. دینا پاکستان ته روس ته د ورنږدې کېدو موقع په لاس ورغله. روس طالبانو سره هم تعلقات خواږه کړي دي او پاکستان ته د ترهګرۍ خلاف د جنگ لپاره د وسلو ورکولو ست هم کړي دي. وال سټریټ جرنل د خپل مضمون په اخر کې لیکلي دي چې د پاکستان وزیر خارجه شاه محمود قریشي د دورې نه په واپسای د عمران خان د دورې مخالفینو لا د جواب ورکولو په موقع ویلي دي، زه په دې اوس قائل شوم چې د روس د دورې د عمران خان فیصله یو صحیح فیصله و.
ګران اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا دی بده. د روس پولیس سره نږدې د یوکرين سومي ښار کې پاکستانی طالب علمان وای لا تر اوسه ورسره د پاکستان سفارتخانه رابطه نه کړي او دوی د سختو مشکلاتو سره مخ دي. په یوکرين کې د پاکستان سفیر سرکاري میډیا ته ویلي دوی ګڼ شمیر کیس د کونکي د یوکرين نه پولند ته اړولې دي او د نورو د وسترو د پاره هم حالې ځلې روانې کړې دي. په دې اړه وروسته حال د ډیو ریډیو خبريال ارشد مومن په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د یوکرين سومینو مخار کې اوس هم د دې 15 دکون کې گیر دي. د غز دکون کو کې یو سناولا ډیوته د واتس اپ د لاریول خارکول د روسي پوځانو په ولقه کې دي. دوی په خپل زینو کې محصور دي، بهر نشي وتلې، په سړکونو ټینکونه ګرځي او دځي کیږي. سناولا ول چکل د خار پر خودو هڅه کوي نو په لار کې روسي پوځیان دای ساري او نشي کولای چې دغه خار نه اوزي. د سناولا په وینا د سفارتخانه لخوا ورسره لا تر اوسه کومه رابطه نه ده شوې.
موږ سری چا رابطه نه کړی ک امبیسیډر د دې صرف د ته وی رشیا سره خود پاکستان تعلقات خدي موږ د رشیا ته وباسي واپس کړه. دلته موږ سره بارډر نږدې ده، د پولند بارډر موږ نه 1100 کیلومتر لري، دلته غنوروم کیږي موږ ته موږ دلته څه چلو کې.
په یوکرين کې د پاکستان سفیر ریټایرډ میجر جنرال نوېل اسرائیل کوکر ریډیو پاکستان ته په یو استول شوی غږ کې ویلي تر اوسه یې شپېته پاکستانی زده کوونکي پولند ته اړولي، دوه ویا د پولند سره په پوله موجود دي، په لارو باندې 450 زده کوونکي محفوظ ځایونو ته روان دي، 302 نور داسې دي چې هغوی د دوی د ټاکل شوي ځایونو نه په محفوظ لور روان کړی شوي دي. نوموړي ویلي دوی ته اندازه وه چې نږدې د 600 نه زیات زده کوونکي یوکرين کې موجود دي او په راتلونکو 3-4 ورځو کې به دغه ټول روباسي. خو د خیبر ضلع سره تعلق لرونکي ډاکټر نجم الدین نوویل زوی په یوکرين کې دی، هلته د طب زده کړې کولې، اوس د پولند پولې ته را رسېدلې، خو د کیپ ښار نه په خپل خرج د پولند پولې په لور راغلې او بیا یې پولې ته رسېدو دپاره په ګنټو پیدل مزل کړی دی. خو په دغه ټوله لاره ورسره د سفارتخانې لخوا کومه رابطه نه ده شوې.
پاکستان سفارت د پاکستان ټی وی تاسو ګورئ او دا ریډیو اورئ نو تاسو به وایئ چې دا بدقسمت نه پولند په حکومت کې د پولند طرفه او نه د کیپ د یوکرین حکومت د یوکرین طرفه پاکستاني سفیر نه ورغلی دی، نه سره تماس نیولی دی.
په یوکرين کې د پاکستان سفارتخانه او د پاکستان خارجه چارو وزارت بیا بیا وایي دوی په یوکرين کې موجود د کونکي او نورو پاکستانی وګړو سره په رابطه کې دي. خپلته موجود زیاتره خلک وایي په خپل سر ځان محفوظ ځایونو ته رسي او دا وکی چې د سفارتخانې له خوا سره کوم رابطه نه ساتل کیږي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا دی ودا. په خبر پښتونخوا کې د پولیو مهم دویم پړاو سبا یعنی د ګل د ورځې نه پیلېږي. دغه مهم کې به خواوشا 12-15 کلن ماشومانو ته د پولیو نه د بچ کېدو ویکسین ورکول شي. د پولیو د مخنیوي بیړنۍ مرکز وایي کمپاین د پاره ټولې تیاری نیول شوې دي او د سکیورټي د پاره هم کلک ګامونه پورته کړل شوې دي. په دې اړه تفصیل د ډیو ریډیو خبريال شاهنشاه افریدی په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
په خیبر پختونخوا کې به سبا د ګول زینه د پولیو مهم دویم پړاو پیلېږي. د صوبې په یو کم د ضلعو کې به خواوشا دوه شپېته لکه پنځه کلن ماشومانو ته د پولیو وارس په ضد څاڅکي اچول کېږي. له دې وړاندې د خیبر پختونخوا په شپږ جنوبي ضلعو کې د پولیو د مخنیوي مهم پای ته رسېدلی دی. د پولیو د مخنیوي ادارې وینا تر مخه دغه مهم دپاره 10,822 پولیو ټیمانو تربیت شوی دی. دې ترڅنګ 3,000 پولیس او امنیت ساتونکي ځواکونه کور په کور پولیو ټیمانو سره ګرځي. د خیبر پختونخوا د پولیو د مخنیوي بیړني مرکز مشر عبدالباسط وینا تر مخه د پولیو مهم په وخت د سیکیورټي لپاره کلک قانونه پورته شوی دی.
زمونږ چې کوم د پولیس ځوانان دي او د آرمی ځوانان دي هغه ډیر بادره سره د شی سر تر سوالې وسم لګیا دي کارونه کوي او شهادتونه پکې شوی دي. د ملګرو وسم کیږي لګیا دي. نو دا واقعي چې یو مسله شته خدا زموږ نظر کې دا د پولیس چې کوم دغه دي ځواکونه دي واکمن دي دغه په نظر کې دا او په دې باندې وخت په وخت په دې باندې زموږه په لو کې سره خبرې کیږي او د مسایل چې سونه دي دغه حل کولو طرف ته موږ روان یو.
له دې وړاندې د پولیو مهم پړومبي پړاو کې په ډی خان کې د پولیو مهم پړومبي ورځ د پولیو ټیمانو په ډیوټي مامور پولیس په بمی 14 کې جوبل شوی وو او په بل ورځ د کمپاین په وخت پولیس تن په ډزو وشتل شوی وو. د ځای پولیس به ناتر مخه د خیبر پختونخوا جنوبی ضلع بنو ټانک ډی خان او لکی مروت ضلع پولیسو ته د ترهګرو لخوا دړکې ورکړې شوې دي خو پولیس د امنیت صورتحال ښه ساتلو لپاره چمتو دي. بلخو د خیبر پختونخوا په نورو ضلعو کې هم د راتلونکي کمپاین پاره ټولې تیاریانی پوره شوې دي. د خیبر ضلع مرستیال کمشنر اشرف الدین وای د سیمې نوموړي خلکو سره غونډې شوې او خوشبینه دي چې پاتې انکاري خلک هم خپل ماشومان ته پولیو کترې واچوي او ټول هدفي ماشومان ویکسین شي.
په دې کې موږ پرونم یو اویرنس کمپین پرونم زمونږ جرګال کې وشو او دې کې ټول زمونږ تحصیل کوارډینیټر چې کوم هغه په خپل یو ټول کسان بریف وکړو او دې چې کوم هغه دې فائدہ مند دې سي هغه دې رول پاکستان ریفریشمنت دې پاکستان سي پوزیشن دې په ټول دنیا کې هغه باندې هغه ټول مشران سره خبره وشو هغه ټول هغه باندې مطلب اګری وشو چې موږ خپل مشران ته خبر کې پولیو قدرت په ور کې
د پولیو د مخنیوي صوبایي ادارې و نه تر مخه پاکستان کې په تیر یو کال کې او خیبر پختونخوا کې د تیر 19 میاشتو راسي یو پولیو کیس نه دی رپورت شوی. د دې لوی علت د صوبې په کچ کوالټي کمپاینونه دي چې پکې خواوشه 100% ماشومان ویکسین کیږي. شاهین افریدی وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دیو ده. په پاکستان کې وخت په وخت د غیرت په نوم باندې د خزو د وجنو لړۍ روانه ده. د پاکستان په قانون کې دا سکمه کمزوري دي چې وخت په وخت قاتلان دا غینه فائدې اخلي او د غیرت په نوم د وجل شو مرمنو مقدمه خپل منطقي انجام ته ونه رسی او په اکثرو دغه مقدمو کې قاتلان بریشي. د ډیو رډیو همکارې سادیه قاسم شاه په دې موضوع د خزو د حقوقو د پاره یو فعال او وکیل ماوش محب کاکا خیل سره خبرې اترې کړې دي. تاسو په مو سره ګرځو.
د خزو قانوني حقوقو لپاره فعال او د پیښور های کورټ یو وکیل ماوش محب کاکا خیل وای د دوه پاکستانی خزو کندیل بلوچ او د نور مقدم د دوالو مقدمه د وجنی دی خو یو د عزت په نوم وجل شوی او بلې باندې ناوړه تشدد شوی او وجل شوی. خو ماوش محب کاکا خیل وای کله ریاست هم یو مقدمه کې دلچسپی واخلي او تفتیش هم په وخت وشي نو فیصله هم په وخت راشي.
نو بالکل چې سٹیټ یو کیس کې پارٹی شي او ډیر انټرست واخلي نو هغه کیسز زر وائنډ اپ کیږي. نو نور مقدم کیس کې دا سپیشلایزډ یونټ جوړ شوی وو. دا سپیشلایزډ یونټ کې چې کوم ټیم دی د انویسټیګیشن ډپارټمنټ دا ټول انوالوډ وو. نو ځکه د دې انویسټیګیشن ډیر په وخت باندې وشو ګینې نور کیسز کې کوم وګورو زموږ په خیبر پختونخوا کې یا نور زموږ غریزو علاقو کې نو انویسټیګیشن ټول نه زیات ټایم موږ سره انویسټیګیشن اخلي. انویسټیګیشن ډیر زیات ټایم ځکه اخلي چې زموږ انویسټیګیشن آفیسرز هغه شانتي ټریننګ ورته نه دی ملو شوی. بیا زموږ چې کوم پروزیکیوشن دی پروزیکیوټرز دی نو هغه پراپرلی ټرین نه دی هغه تم نه په میډیکل باندې پوی دی نه چې کوم دی کیسونه هغه شانتي پر سو کول شي.
هغه وای د پاکستان قانوني نظام کې هم ډیره کمزوري دی او هم دغه کمزورو د وجې اکثر فائدہ ملزم تورسی.
دا زموږ قانون کې کمزوري دی چې مونږ دا یو مجرم لا یا یو ملزم چې کوم دی اکیوز چې کوم دی اغه ل مونږ لارې ورکو چې اغه خپل سټېټمنټس بدل کی اغه انیشیلی یو سټېټمنټ ورکي او لیټر اون خپل سټېټمنټس چینج کی
د کندیل بلوچ او د نور مقدم د دواړو مقدمو کې س بدل دی چې د یو قاتل معاف کړی شو او د بل قاتل ته په سرولو میاشتو کې د پانسی سزا واورول شو
نور مقدم کیس کې مونږ سره کمپرومایز نه دی شوی اغوی دا چکم کس مرګ کړی دی اغه ملزم نه دی معاف کړی کودل ته مونږ د کندیل بلوچ کیس وګورو نو اغه کې معافي ورکړی شوی دا او د معافی په وجه باندې دا اغه اغه بری شو اغه بهر وته بل انویسټیګیشن ټیمز چې کوم دی کې انوالوډ یو د اسلام آباد یو سپیشلایزډ یونټ دی چې اغه ډیر زیات خطرې کې سره انویسټیګیشن کړی دی ډیر کوئک انویسټیګیشن یې کړی دی کندیل بلوچ کیس چې کوم وګورو نو انویسټیګیشن هم ډیر ټایم واغشتو نو پکې داسې سپیشلایزډ یونټ انوالو شو نو اغه کیس په درې کالو کې دوی سره فیصله رااله 2019 کې او اوس بیا موږ سره 2022 کې
دا قانون په هواي کې ریاست د خزو پر ضد کېدونکو تشدد مقدمو کې دلچسپي واخلي نو قانوني نظام کې د نقصونو نه باوجود د داسې مقدمو فیصله په وخت کېدل شي او ټولنه کې به هم د داسې فیصلو پر وړاندې کې یو بدلون راځي سادیا قاسم شاه وی او ای ډیوا پېښور
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com
نو ردونکو دا د وایس اف امریکا دی ودا ورزو بل مهم رپورت په لور د پاکستان له لوري د قبایلی مشرانو او علماو کندهار ته تلي وفد د افغان طالبانو د مشرانو سره د خبرو وروسته نن سهار د سپین بولدک او چمن ترمنس پوله پرانستل شوې ده دغه پوله سلو ورځې وړاندې دغلته د شون خطو لقبله افغان طالبانو بند کړی و په دې اړه ورسته حال د ډیورډیو خبريال نعمت الله سرحدي وړاندې کوي
دغه پوله څلور ورځې مخکې د پاکستان فوجي ځواکونو او د افغان طالبانو ترمنځ پر سرحد د ځغن تار لنجې پر سر د نشوتو له امله بند شوې وه سپه دغه نشوتو کې په افغان خاورې کې دوه کسان ووژل شول او اته نور ووژل شول خو د پاکستان فوج سیمه ایز مشر په چمن کې د قبایلو سره په یو غونډه کې د خپل یو عسكر ووژل کېدو او د دری نورو ټپي کېدو د خبرې پخلی کړی وو چې د فوجي مشر په وینا پر پاکستاني عسکرو باندې پر پوله آباد کلی څخه ډزې شوې دي سپه دغه تورې دوه شکمن کسان نیولې دي په دغه مهال پاکستاني چارواکو ویلي وو چې پوله افغان طالبانو بند کړې ده او د افغان طالبانو سره د خبرو لپاره د سیمې د قبایلو مشرانو او د علما کمیټي جوړولو پریکړه سبه و چې د پولي د خلاصون لپاره د خالد په ماشام د چمن څخه د قبایلی مشر اجی پیزلا خان نورزی په مشرۍ کې لسکسیز د علما یو هیئت کندهار ته ولاړی او هلته د افغان طالبانو د مشرانو سره خبرې وکړي د غایت واپس چمن ته درستنېدو په محل قبایلی مشر اجی پیزلا خان نورزی وویل دی وته وویل چې د پاکستان او د افغان طالبانو ترمنځ سره د شخړې اورولو باندې د کندهار د والي سره خبرې وکړي چې ګټوري وکړي د نوموړي په وینا پر سرحد جوړی لانجې اورولو د لپاره باید مسلیت او د خبرو اترو لار خپل کړی سي موږ د دواړو غونډي وادونو ترمنځ دغه لانجې اورولو د لپاره هر وخت خپل کردار ادا کوو خو قبایلی مشر دا نه وویل چې دوی د پاکستان حکومت کوم پیغام د افغان طالبانو ته ورساوي د مدني ټولنې یو فعال غړی احمد ظاهر په خپل د چمن پولي ته ورغلی وو د پولي د پرانستلو په حق له وی وی دی وته دارنګ وویل
چمن اوس په بولک ترمنځ دروازه د هغه ته ورغلم با هلته د یو پاکستانی چارواکي له خلې دار ته ول سو چې د پاکستان له لوري کوم پلاوي کندهار ته تللی وو هغه تیر شپه په بریالیتوب سره خپل مذاکرات تر سره کړی وو او د هغه مذاکرات په نتیجه کې بنن دغه دروازه خلاصي شو ډیر زیات شمیر باندې د مسافر و خلک ول چې د تګ انتظار کوي بیا ورسره پر نه بجې باندې دروازه خلاص شو او ډیر خلک اوشتل او راوشتل
خو تر اوسه نه د پاکستان او نه د افغان طالبان له لوري د چمن پولي د خلاصون په حق له څه قسمه رسمي بیان مخته راغلي دي چې پر کوم شرایطو باندې دغه پوله پرانستل شول خو د پولي څخه راوشتونکو د سیمې خلکو وویل چې د پاکستان له لوري قانوني اسناد کتلو پس خلکو ته د تګ راتګ اجازه ورکوله خو هغه بې ځای سختي نه لیدل کېدی چې مخکې به د پاکستان له خوا پر دغه پوله باندې وي نعمت الله سرحدي وی وی دیوا چمن
قدرمن اوریدونکو وایس اف امریکا ډی وته وګي ورزو بل مهم رپورت پلو د پاکستان او افغانستان ګډې تجارتی خونې په یو ګډ رپورت کې ویلي چې افغانستان کې د کوټلو هڅو او د افغانستان سره تجارت ته د پاملرنې د نشوالي لامل پاکستان په افغانستان کې خپل تجارتی برخه د لاس اور کوي. رپورت زیاتوي هم دغه وجه ده چې د پاکستان افغانستان سره دوړخیزه تجارتی حجم د 15 ارب ډالرونه یو ارب ډالر تر اټیټ شوی دی. په رپورت کې دا هم راغلی دی چې د پاکستان د بیغوري لقبل ایران او نور گاونډي هیوادونه د افغانستان سره خپل تجارت زیات کړی دی. په دې اړه تفصیل د ډیور ریډیو خبريال ارشد حسین وړاندې کوي.
د ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون د رپورت تر مخه دا خبره د پاکستان او افغانستان د ګډ چیمبر اف کامرس د لوري د پاکستان د قومي اسمبلی د سپیکر په مشرۍ جوړ د افغانستان اړوند د کمیټې ته په لیګلی شوې رپورت کې شوې ده. د رپورت تر مخه د پاکستان او افغانستان مابین د دوه اړخیزه تجارت په کمښت کې د پاکستان د مرکزی بانک د کاروبار ضد پالیسیانې د مال په بدل د مال په اړه د طریقې کار نشټوالی د سرمایه گذاری غیر مناسب تګلارې او دې سره د پاکستان د پلټنو د مرکزی ادارې ایف ای ای او د محصولاتو د مرکزی ادارې ایف بی آر غیر ضروری فشار او ګامونه شامل دي. د افغانستان د ګډې خونې پخوانی غړي او د افغانستان سره تجارت کوونکی انجینیر داروخان وایس اف امریکا ډیو ته وای کس هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت د پاکستان دوست حکومت ګڼل کیږي خو اوس هم د افغانستان سره په چمن پوله د تیرو سو ورځو راهیسې تجارت په ټپه ولاړ دی.
ملک پوج سہولت وی اپ کم تخوانی میکانیزم او هغه چې افغانانو چې کوم مالونه پاکستان ته راوړل دغه په بدل کې به د اوپن مارکیټ نه ډالر اخستی او هغه ډالر به په بانکو کې جمع کول د پاکستان خپل زر مبادله په دې جوړیږي فاغي باندې به ایکسپورت کول او په کار د هغه اجازه وی او په پاک روپی زمور ته اجازه وی بارټر ټریډ زمور ته اجازه وی.
لوی افغان تاجر او د پاک افغان ګډي تجارتی خونی رئیس خان جان الکوزید د فروری په 28 نیټه پاکستان کې ځای مطبوعاتو ته ویلو چې اوس هم افغانستان د پاکستان سره په تجارت کې یو شمیر ستونزې لري.
ترانزیت کې موږ ډېر ستونزې دا دي چې ترانسپورټونو ته اجازه نه ورکول کېږي چې ملک بل ملک لاړ شي. په ترانزیت کې هغه میکانیزم چې د بینالمللي میکانیزم د ډبلیو ټی او د اصولو نه تجارت نه کیږي. زموږ نه ډېر ګارانټي نه په مشکل د اشکالو ګارانټي نه هغه باندې کېږي یاره ده بیمه دا 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 ټول شان د کنټینرو د فار زر ته مراحل نه کیږي. 15 ورځې وخت ته ورکو کېږي سکینر مشکل ده دا ټول هغه څه دي چې په پخوانی اپټا کې وو. اوس پاکستان رزاق داود صاحب دا وعده کړی چې دا حلو کاپټا امضا شي کې امضا نه شي موږ په پارلمان کې تشویبو دا به ښه کار وشي.
دا پاکستان د قومي اسمبلی د سپیکر په مشرۍ جوړ د افغانستان په اړه کمیټې ته لیګلی شوی دی رپورت کې ویلي شوی چې په افغانستان کې د بانکي نظام نشټوالی او د دریم فریق په لاس د بانکونو لخوا د ادایګانو کولو نه انکار ډبل ټیکسیشن د یو حکومت له لوري په یو اړخیزه ډول د ټیکسونو نفاذ او د دواړو هیوادونو مابین د مالونو د لارو په آزادانه توګه تګ راتګ نه کیدل هغه علتونه دي چې لکه بلې د پاکستان د افغانستان سره تجارتي حجم کم شوی دی. په دغه راپور کې د کاروبار دوست تګلارو د دواړو هیوادونو د کاروباریانو لپاره د اسانو نشټوالی او د ترانزیټي تجارت لوزنامې ته غوسه بڼه نه ورکول هم په ګوته کړی شوی دی. ورځپاڼا ایکسپریس ټریبیون د پاکستان افغانستان د ګډې تجارتي خونې چیرمن زبیر موتیواله لقول لیکي باید چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي حجم 15 ارب ډالر ته لاړ شي. خو نوموړی وایي د پاکستان حکومت لا اوس هم د افغانستان سره په پاکستانی کال دارو کې د تجارت کولو اسانی نه د ورکړي او نه د مال په بدل د مال د تجارت اجازه شته. ښکار دی وی چې تیر کال د اگست په میاشت کې د طالبانو په واکه دراتلو روستو امریکا په افغانستان ځنی بندیزونه لګولي چې ورسره د افغانستان دننه بانکاري نظام هم په ټپه ودرېدل دي.
دا نور دونکو دا د وایس اف امریکا دیو ده ورزو بل مهم رپورت پلو. افغانستان کې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت وایي کابل او نورو سړو ولایتونو کې سرکاري یونیورسيټي د شنبه یا خالی په ورځ باندې د جنکو او هلکانو د پاره پرانستري. خو رپورټونه وایي په یونیورسيټیو کې د طالب علمانو شمیره ډیره کمه وه. په دې موضوع نور تفصیل د ډیو رډیو همکار ارباب محمود علي د وایس اف امریکا په یو رپورت کې تاسو ته وړاندې کړي.
د کابل یونیورسيټي د شپږ میاشتو د بندروستو د زدکړو لپاره کولاو شوې ده. زدکونکو جنکه وای د دوی خیال نه و چې دوی به کله بیا زدکړې وکړل شي. د ګیتا رحیمی او خالد محمدی پرنګ ډیری جنکه د زدکړو په شروع کېدلو ډیره خوشاله دي.
ما به سره احساس خوشي لرم.
زما خیال و چې موږ به کله هم بیا د پوهنتون مخ ونه وینو. په هانتون خو پریږده. زما خیال و چې موږ به د کور هم چیرته ونه وځو، خو اوس چې په هانتون بیرته پرانستل شو نو زما ناخلاری ختمه شوه.
زه ډیره خوشاله یم چې په هانتون بیرته پرانستل شوی دی، ځکه چې د زده کوونکو په خاصه توګه د جنکیو خیال نه و چې په هانتونونه به کله هم بیرته پرانستل شي. زه د اسلامي امارات ډیره شکرګزاره یم او هیله کوم چې دوی به زموږ راتلونکی ښه کړي.
د 13 اگست په میاشت کې طالبانو په افغانستان کې واک ترلاسه کړی وو او تعلیمي ادارې تړل شوې وې. په افغانستان کې د نننه او خارجي ادارو او ملکونو د طالبانو غوښتل چې د بنیادی آزادو ترڅنګ جنکو او ښځو ته د تعلیم جاري ساتلو اجازه ورکړل شي. افغانستان کې د طالبانو یو شمیر چارواکو په دې رستو میاشتو کې پرله پسې ویلي وو چې دوی به د جنکو په ګډون هر چا ته د تعلیم پوره موقع ورکوي، خو د نوې پالیسۍ کې د طالبانو په لومړي دور کې دوی د ښځو په تعلیم پابندي لګولې وه، ځکه ژر وي دا ځلې به همدغه سې تګلاره بیا خپل کړل شي. د طالبانو د حکومت وایند ذبیح الله مجاهد د ای ایف پی خبري اژانس ته د جنوري د میاشتې په 28 نیټه په یو امریکا کې ویلي وو چې دوی د جنکو د تعلیم لپاره حالات برابر وی.
موږ خپل بیل د استدیو غوښتنې د خپل خلکو ارتیاوی حس کوو او خځې سیدی یو د کار د تعلیم ارتیا موږ مخکې لا وخته حس کړی ده او په دې باندې کار روان ده. خدای یو پروسیجر ده، یعنی وخت نیسي د تکمیل کومو.
کابل یونیورسيټي د هیواد په غټو یونیورسيټو کې شامل ده او په دې یونیورسيټي کې د 2000 پورې زده کوونکي درسونه ترلاسه کوي. کابل یونیورسيټي کې نصاب او مضمونونه په خپل ځای ساتل شوې دي، خو یوازې د موسیقي زده کړه د هلکانو او جنکو دواړو لپاره یو شان ختم کړل شوې ده. دغه سیس د کومونکو تر مخه هلکانو او جنکو د یو بل نه جدا کړل شوې دي او جنکو ته ویل شوې دي چې حجاب سره به په هنتون تبرزي. ای پی خبري اژانس د طالبانو د دریز معلومولو هڅه کړې، خو طالبان ورته جواب نه دی ویلې. والله
بسیار زیات تغیرات زیاده په هنتون کې ماحول او نصاب ډیر بدل شوی دی. د هنتون په ځای دا مدرسه ښکاری، د تعلیم په ځای جنکو سره د جامو او خوی ډیر غموي.
د افغانستان په لغمان، ننګرهار، کندهار، نیمروز، فراه او په هلمند کې ځینې سرکاري یونیورسيټي د دې میاشتې په شروع کې کولاو شوې وي. افغانستان کې د طالبانو د وخت ترلاسه کول وروسته نړۍ په افغانستان معاشي بندیزونه ولګول او څومره مالی مرستې چې ورسره کولې هغه وزنډول شوې. د ملګرو ملتونو تر مخه د هیواد اقتصادي نظام د منځ لاړلو او لانور ډیر خلک بیروزګار شول، چې له امله یې خلک د دویم وخت د ډوډۍ لپاره هم محتاج شول. سلیریش کلنه وحیدا بیت وای دا غواړي چې تعلیم وکړي، خدا باورته ګران وی.
زمونه کې شنیدم چې دانشګاه شروع شوه،
زه ډیر خوشاله شوم چې ما ته پته ولګیده چې سرکاري په هنتونونه به بیرته پرانستل کیږي او اوس به جنکی هم الاز د کړی تر لاسه کولای شي. خو له بعد مرغزه تعلیم نشم جاری ساتلی، ځکه چې زه د خوانځي فیس هم لا نشم ورکولای.
د نړیوال بانک په مرسته د اعلی تعلیم د ترکه لپاره د پروګرام تر مخه په کال 2000 شلم کې په سرکاري یونیورسيټو کې داخله اخستونکو کې 30% یعنی اندازن 20000 جنکې وي. نورې زیاتې جنکې بیا په شخصي تعلیمي ادارو کې زده کړې ترلاسه کوي. ای پی خبري اداره وایي د طالبانو لخوا په دې اړه سند دی ویل شوی او میډیا ته هم یونیورسيټي ته د تللو اجازه نه ده ورکړل شوې. د یونیورسيټي په فیسبوک باندې ویل شوی دی چې د خالد ورځ نه به زده کړې پیل کیږي او دا چې کلاسونو کې به د مذهبي او کلتوري اقدارو خیال ساتل کیږي. د دې میاشتې په شروع کې په فیسبوک باندې یونیورسيټي د آرت، پبلک پالیسی، ادب او یوشمیر نورز دکړو کې د استادانو د ضرورت خبر خپور کړي وو. ارباب محمود علي، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
ګرانو رضونکو، دا د وایس اف امریکا دیوا ده. د پاکستان مرکزی بانک سٹیٹ بانک وای په روان مالی کال جنوري کې کرنٹ اکاؤنٹ خساره 2.15 ارب ډالر ته زیاته شوې ده او د روان مالی کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې دا خساره 9 ارب ډالر نور زیاته شوې ده. اقتصادي پوهان وایي په نړیوال مارکیټ کې د تیلو او خوراکي شیانو د زیاتو بیو له وجې کرنٹ اکاؤنٹ خساره به نور هم زیاتیږي او په راتلونکو 15 میاشتو کې امکان دی چې 15 ارب ډالر نور هم سیوا شي. په دې اړه تفصیل د ډیور ریډیو خبريال ریاض حسین وړاندې کوي.
او اقتصاد ماهر او خبريال طاهر امین وایي د پاکستان اقتصاد زیاتره په درآمداتو اډانه دي او پاکستانی برآمدات په خصوصي توګه ټیکسټایل مخپوړان دي ندي او د دسمبر راهسي په برآمداتو کې د درې نه تر څلور فیصد پورې کمی راغلي دي. دوی وایي په نړیوال مارکیټ کې د تیلو او خوراکي شیانو بیې زیاتېږي او ملکی انحصار هم په درآمداتو دي. نو واضح ده چې د پاکستان مدی بل بزیاتیږي او په دې کې بعد د 15 نه تر شپږ ارب ډالر پورې اضافه وشي.
یو خو زموږ امپورټ چې کوم دی ریلائنس او زموږ دی او هغه الریډي لگا څنګه آئل شو یا فرنس آئل شو لکه موږ چې کوم دی بجلی ته پیداوار د پاره یا نور چې کوم دی چې لگا کو یا خوردنی چې کوم دی موږ نه امپورټ کو دا یې پرایسز نه بڑھاږي چې زموږ امپورټ بل وشي واکې 5 ارب ډالر چې کوم دی دا مزید پدې کې چې کوم دی اضافه کیږي چې د پیسو چې کوم دی دا نو هم وایډن کیږي.
د پاکستان مرکزی بانک سٹیټ بانک وایي روان مالی کال په جنوري کې مالیاتي خساره 2.55 ارب ډالر ته زیاته شوې او دا خساره د تیر کال 2021 د جنوري 219 میلیونه ډالر په مقابل 12 چنده سیوا ده. اقتصادي پوهان وایي د پاکستان په درآمداتو کې زیاته برخه د درآمدي تیلو ده خو په نړیواله کچه د خوراکي شیانو د لوړو بیو له وجې هم په دغه موده کې د خدماتو په مد کې د 4.4 کروڑ ډالر په مقابل 6 ارب ډالر نه زیات درآمدات شوي. د پاکستان د وزارت تجارت وینا دا روان مالی کال په و میاشتو کې په برآمداتو کې 25% اضافه شوه او د روشن ډیجیټل اکاونټ په ذریعہ هم په غیر ملکی زر مبادله کې زیاتوالی راغلی. وزارت تجارت وایي روان مالی کال تر اخره پورې به غیر ملکی ترسیلات زر هم 10 ارب ډالر ته ورسی. د اقتصاد ماهر سجاد احمد وایي د روان مالی کال په و میاشتو کې مالیاتي خساره 11 ارب ډالر زیاته ده. دوی وایي د پاکستان درآمدي خرڅونو کې د خام تیلو غټه برخه ده او په نړیواله کچه د تیلو او خوراکي شیانو د زیاتو بیو له وجې په مالیاتي خساره کې باندې نور هم اضافه وشي.
کرنٹ اکاؤنٹ خساره د فروری پورې د پاره هم تقریبا 1 بلین ډالر او یا د مخکې میاشتو د پاره هم 1 ارب ډالر نه زیات راتلی شي. یعنی امکان دا سي چې باقي 5 میاشتو د پاره 5 ارب ډالر کرنٹ اکاؤنٹ خساره راشي نو هم دا تقریبا 16-17 ارب ډالر ته د دې میاشتې د دې کال روان مالی سال کرنٹ اکاؤنٹ خساره تلو امکان دی.
د پاکستان مرکزی بینک سٹیٹ بینک د روان مالی کال د پاره د مالیاتي خسارې هدف د قامی آمدنی 4% مقرر کړو خو د بینک د شمیرو تر مخه د 15.5% ریکارډ کړی شوی. مرکزی بینک وایي په تیرو شپږ میاشتو کې د پاکستان د خام تیلو درآمدي بل کې 3.5% اضافه شوی او دا د 30 ارب ډالر نه زیات دی. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا مردان.
دا د وی او ای دی واخ پرونه دا زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی دا @voadiva.
اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی ودا په بلوچستان کې د سینډک کاپر اینڈ ګولډ چینایي کمپنۍ په ضد د پروژې د ملازمینو لخوا احتجاج روان دی. احتجاج کوونکي وایي کورونا په نامه باندې دوی لتیری یوې میاشتې راسې په کورونو کې باندې خو د سینډک پروجیکټ اعلی رتبه مامورینو ویلي د کورونا وایرس د پیښو زیاتېدو له وجې دغه ملازمین په کورونو کې قرنټین کلا شوی دي او وايي د دوی مسلې به د خبرو اترو د لارې ډېر زر هواري شي. په دې اړه روسي حال د ډیورډیو خبريال حمید سمسور په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
دغه احتجاج له کوټ شهر څخه د لویدیس په لور د 1500 کیلومتره په واټن باندې په چاغي کې وسو. ځای خبريار علي رضا وی وی دی وته ویل
سینڈک پروجیکٹ میں گزشتہ روز سے خواتین اور بچے ایک الگ دھرنا دے رہے ہیں جبکہ جو ملازمین ہیں وہ الگ دھرنا دے رہے ہیں. ان کا مطالبہ یہی ہے کہ چینی کمپنی نے کرونا
پر سینڈک پروجیکٹ کے خزی و مشومان بیل بیل پر لت باندھے ناستی دی. ملازمان بیا پا بیل احتجاج ناستی. دوی غوښتنه داده چې چینی کمپنی د کورونا څخه د ژغورنې لپاره چې کوم بندیزونه لګولی دي هغه دې لری کړی شي. وایي چینی کمپنی اسکول او روغتون هم تړلی دي او د سیمې خلک د پروژې په حد کې نه پرېږدي. هلته دوکانونه دي، خلک به د اخیستلو لپاره راتلل. د دغه بندیزونو لری کول غوښتنه کوي.
مزدوران وی درې ځله د کرونا ویکسین هم کړی دی، خو د دې باوجود دوی په خونو کې تړلې دي چې نه و دوی ته رخصتي ورکول کېږي او نه دوی له خپلوانو سره د لیدلو اجازه لري. د ملازمینو کارکونکو شوزو هم د صندوق پروژې د ادارې لخوا د کرونا ایسوپیزو په تړاو باندې د کارکونکو په ضد د سختو ګامونو اخستلو او کوروته د نه پرېږدلو په ضد باندې دوی د کوټي تپتال د صندوق پر لوی لار باندې د امنیتي ځواکونو د پوسټې مخ او د نه خړولو احتساب هم وکړي. دغه لارې د هر رنګ ټرافیک لپاره تړلې و. مزایرچانو دا خبر هم کولا چې لتیرو درو کلوزخه چینایي کمپنۍ دغه مزدوران چې دلته یوازې پر 40 کیلومتر واټن باندې کورونه دي نه پریږدي. د صندوق پروجیکټ علي رتبه مامورین وویل چې د کرونا د وایرس د پیښو د زیاتې دوله سبب زخه دوی دغه مزدوران قرنطینه کړی دي او ټوله اسانتیاوي ورته برابرې کړی دي. د دوی له خولې چې د خبرو اترو لارې به دوی دغه ستونزې ټولې اوارې کی. صندوق له افغانستان سره جوخت د بلوچستان د ضلع چاغي سیمه ده. دا پروژه په 1990 کال کې پیل شوې وه چې د میسو او د سرو زرو قانونه دي چې د چین ام سی سی کمپنۍ ته ټیک اوور کړی ده. د صندوق پروژې د ازمایشي کیندنه په 1995 کال کې پیل شوله. په لومړي کال کې تر 15 متر کټانه پوری میس او سره زر په یو کال کې تولید کړي وو. بیا دا کمپنۍ د یو کال وروسته د مالی او د ټکنیکی ستونزو له سبب وتړل شوله. بیا یې په 2003 کې بیرته خپل کار پیل کړی. د صندوق د میسو او د سرو زرو د پروژې دغه شرکت له لوري وویل سو چې دوی یوازې په یو کال کې 40 میلیونه ډالر ګټه ترلاسه کړې ده.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voa.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
کو د وایس اف امریکا دیبا تاوجی په خبرونه کې وخت شوه د اداري د اداریا د امریکا د حکومت نظر سرګندوی او تاسو د پاره زمون همکار مختار خلیل تیار کړی دا راځي چې په غړې واورو.
په شام کې د صدر بشار الاسد حکومت د تیرو یوله سکالو راسي په شام کې د جمهوریت اصلاحاتو د پاره د کیدونکو مظاهرو د چقولو په غرض خونړی طاقت استعمالي. په دې دغه امننا کې مظاهره په خانه جنگای کې بدل شوې. د دې په نتیجه کې تر اوسه پورې 3.5 لک خلک وجلې شوې دي. د 1.4 کروڑ نه زیات خلک یا خود ملک دننه بے کور شوې دي یا گاونډي ملکونو ته تښتیدلې دي. د شام د موجوده کل آبادۍ 80% خلک چشمیری د 1.4 کروڑ نه زیات جوړیږي. دا وخت د انساني خواخوږی د امداد محتاج دي. ملګرو ملتونو کې د امریکای زنانه سفیر لینډا تامس گرینفیلد خپل یو بیان کې ویلي دي چې د شام په لکونو خلک په دې سخت یخنۍ کې د امروزه استعمال د سیزون ډیر زیات اجتمن دي. دا حالات د کورونا وایرس د خونړی وبا د اقتصادي بدحالۍ او د شر فساد د زیاتېدو د لاسه نور زیات سنگین شوی دي. د جنگ د شروع کېدون را په دی خوا موجوده حالاتو کې د خوراکي سامان اجد د ټولونه زیات شوه دي. په ګرد قطبی شام کې د لکونو خلکو د سکلو صفا او به نصیب ندي. اومدغه وجه ده چې د سخا او به د سکلو لسواب رنګونه ډیر زیات شوي دي. په داسې سخت وخت کې د انساني خواخوږی د امداد او خصوصا د کورونا وایرس د ویکسینو او د دارو درملو محتاج خلکو ته بې د سکرچا د دې سامان رسول ډېر اهم شوی دی. خو ان جی او غانی او د ملګرو ملتونو امدادي کارکونان د سوکلونو راسي د اسد حکومت لخوا د انساني خواخوږی د سامان اجتمندو خلکو ته د رسول پلار کې د خندانو راپورته کولو فریادونه کوي. په دې لړ کې د سرحدونو مندولو نور زیات مشکلات راولاړ کړی دي. هر کله چې د حکومت د مخالفینو په ولقه کې علاقو ته تلي سرحدي لارې په خصوصي توګه سره بند ساتلې شوې دي. په دغه سرحدي لارو کې باب الهوانو می سرحدي لار د سلامتی کونسل لازمن بیا پرانیزي. خو اسد حکومت او د اسد حکومت روسی اتحادیان د امدادي سامان د خپل خوخه د لارو نه پتیرولو ټینګ دي. امریکا د شام خلکو ته د امدادي سامان در رسولو د پاره ټولي طریقې په کار راولي، خو هر کله چې د سرحدونو نه پورې غاړه سامان اړول یو مشکل او خطرناک کار دی. په دې سبب امدادي ادارو له د حکومت د ولقین بهر علاقو کې پرتو محتاج خلکو ته امداد رسول ګران شوی دی. عالمی برادری باید چې نه یوازې په شام کې د باب الحواد سرحدي لارې پرانستل یقیني کی، بلکې د هغو ټولو سرحدي لارو پرانستل دی یقیني کی په کومو چې اجتمندو خلکو ته امدادي سامان اړولې کېدی شي. میرمن لنډا تامس گرین فیلډ د خپل بیان په اخر کې وې کوم سیاست یو طرف تک او خپل ټول پام د شام د خلکو اجتونو ته وګرځو، نو هغه ټولو اجتمندو ته د انساني خواخوږی امداد رسولې شو څوک چې دا وخت شام کې د دې په انتظار دی. په شام کې د انساني خواخوږی راپور ته سنگین حالات د عالمی امن لپاره لوی خطر ده. مونږ ټولو له خپل پوره وس چار پکار دی چې په شام کې راپور ته انساني کړمي سمیکو او خپل ټول وس توان د شام د خلکو د اجتونو پوره کولو کار ته دین کو.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیګي ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډي سي 202 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په وی پانه هم ورکولای شي. د وی پانه پته دا www.voanews.com/editorials.
گران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دیبا ده مهم خبرونه تاسو واوریدل. زه بختور شایم ورزو د مهمو رپورټونو په لور. قدرمن اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، د روس لخوا د یوکرين پایتخت کیف خار نیولو کې د مزاحمت په وجه ویرې سیبا شوې دي چې روسي ځواکونه به په اولسي ځایونو بریدونه زیات کړي او ناتر سبمباري به شروع کړي. بلخوا د ملګرو ملتونو امنیتي شورا نن د یوکرين په سر د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې رابللو لپاره ووټ اچوي. په دې اړه تفصیل د ډیور ریډیو همکار ارباب محمود علي په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د یوکرين د سرخار کایو نیولو کې روس د خار د محافظینو لخوا د سخت مزاحمت سره مخ شوې دي او یې پیدا شوې دي چې کرملن با په ولسی ځایونو بریدونه سیوا کړي او ناترسه بمباري به شروع کړي. ځنی اهم ولسی ځایونه په نخښه کړل شوې دي او د یوکرين پوزولې دي چې دوی د نږدې ډیم یا د اوبو ډب په نخښه کولو لپاره میزایل په لاره کې تبا کړی دی. دوی وایي که دغه ډیم په میزایلو لګېدلې وو نو نږدې علاقې به د سیلاب سره مخ شوې وي او د اوبو ماهرین وایي د بیا د کایو جنوب مغربي سیمه کې جوهري بجلیګر هم متاثر کولای شو. یوکرين چارواکو ویلي دي چې د روس ځواکونو په کایو کې د تابکارۍ د ګند ځای کولو ځای هم په نخښه کړی دی. روس د خالی پورز د کایو خار په جنوب مغربي سیمه کې د تیلو یو ډیپو هم په نخښه کړی دی. ځایي اوسیدونکي وایي د یوکرين ځواکونه سرخار ته ورننوتی دوران کارو او د روس د خصوصي ځواکونو سره په جګړه کې نښتی دي. د یوکرين چارواکي وایي د روس د یرغل شروع کېدلو را په دې خوا د ماشومانو په ګډون شاوخوا یو سل اته نوي عام کسان وژل شوي دي، خو زیاتوي دا شمېره سیوا کېدلې هم شي. د یوکرين پوز ویلي دي چې دوی روس ته ډېر تاوان ور اړولی دی او زیاتوي چې د روس 14 جنگي جزونه، اتلس هلیکاپټر، یو سل دوه ټینکونه، 1500 پوځي ګاډي او د بلک 1 په نوم د میزایلو نظام یې ور لحم تبا کړی دی. د یوکرين پوز وایي دوی د روس درې زره پوځیان وژلي دي او نږدې 200 یې نیولې هم دي. وایس اف امریکا هڅې کړي خو د دېش میرود د داوو پخلی یې نه دی کړی. د اتوار په سهار د یوکرين ځواکونو د کایو په شمال غربي سیمه کې یو پل په بمونو الوسول دی چې ورسره د روس د ځواکونو مخکې ورتګ ودروي. د یوکرين صدرتي مشاور مخایلو پودولیک خبریالانو ته ویل دي چې د سولې د خبرو اترو لپاره د روس پلاوی د بیلاروس ګومیل ته ورسېدل دي، خو د یوکرين صدر ولادیمیر زلنسکی په بیلاروس کې د خبرو اترو د روس وړاندیز رد کړی دی. مشاور ویل دي چې زلنسکی د بیلاروس نه علاوه بل ځای کې خبرو ته راضي دي او د ورسا نوم یې تجویز کړی، خو بیا روس د غزه کې خبرې رد کړې دي. د اتوار پر زلنسکی په یو بیان کې ویل دي چې تیر شپه په کایو او د هیواد په نورو علاقو کې بده جګړه روانه ده. د ویل دي چې روس په هغه ولسی ځایونو باندې بریدونه کوي چرته چې د دوی پوز وجود نه لري. زلنسکی په بیان کې ویل دي چې روس یو ځای هم نه دی پریښودلی او هر څه په نخښه کوي، انتر دې چې امبولانس هم ترې نه دی پاتې. د یوکرین په دویم نمبر باندې د غټ خار خارکیو اوسیدونکو ویلي دي چې د خار په لارو کوڅو کې توده جګړه روانه ده او د روس د مځکني ځواکونو وړاندې په رهایشي علاقو بمباری شوي دي. خارکیو خار ته د روس د پرمختګ باوجود د یوکرین مقامي کمانډرانو ویلي دي دوی به سخت مزاحمت کوي. د زیلنسکي مشاور ویلي دي چې د هوست مل سره نږدې یا د چچن د خصوصي ځواکونو کانوای معلومه کړي او تباه کړي ده. د وایس اف امریکا خبریال او ویلي چې په سیمه کې خلک د بنیادی ضرورتونو د کمی سره مخ دي او په ډیرو سټورونو کې د خوراک او نور ضروري شیان ختم شوي دي. مغربي سلونکو وایي د روس په یوکرین د یرقل 2.7% او روسو هم 80% علاقه د یوکرین سره ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یو ان ایچ سی آر ویلي دي چې د یوکرین نه نږدې 2,00,000 خلکو ګاونډي ملکونو ته کډه کړې دي. دغه سه لا نور ډیر په لارو کې دي. بل خو د ملګرو ملتونو امنیتي شورا نن د اتوار په ورځ رائے اچوي چې د یوکرین په اړه د ملګرو ملتونو د یو سل درې نوي ملکونو عمومي غونډه راوبلل شي. د امنیتي شورا په وروستۍ غونډه کې روس یوکرین کې د مداخلت په اړه یو قرارداد ویټو کړی و. ارباب محمود علي، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگتن.